سلام د ماس پکین دوه بجې شوې زموږ غږ له ازادۍ راډیو اوري قدرمن اوریدونکو د ازادۍ راډیو د یو ساعت خبرونه تر دریو بجو د ترشنا اسمان لاندې د پروګرام لپاره ځانګړې ده په نننۍ خبرونه کې به په افغانستان کې له بېوزلو خلکو سره د نړیوالو خیریه ټولنو د مرستو د رسولو یو ویش پر څرنګوالي په اړه خبرې او بحثونه واوري په دې خبرونه کې به سالم محمد سالیس تاسو کوربه وي چې په څو شېبو کې سټوډیو ته راځي خو له هغه مخکې پام وکړئ د سات خبرونو ته چې زه احمد تکل وړاندې کوم د طالبانو حکومت ادعا کوي چې تېره شپه یې په کابل کې د عملیاتو پر مهال د داعش ډلې پر یو پټنځای برید کړی شپږ کسان یې وژلي او دوه تنه یې ژوندي نیولي دي د حکومت ویان ذبیح الله مجاهد پر ټویټر په یو بیان کې ویلي دي چې د طالبانو ځواکونو تېره شپه د کابل ښار په اتمه ناحیه کې د داعش ډلې یو مرکز کشف کړ او له نښتې وروسته یې هلته وسلې او مهمات وموندل بیان زیاتوي چې د همدې شبکې غړو د کابل په لویدیځ کې د کاج پر روزنیز مرکز د کابل پر وزیر اکبر خان جماعت او نورو حملو کې لاس درلود د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو د سرمنشي ځانګړی استازي د یوناما مشرې د افغانستان له ولایتونو د کتنو په ترڅ کې د لومړي ځل لپاره کندوز ولایت ته ولاړه یوناما په یو ټویټ کې ویلي دي چې روزا اتونبایوه په کندوز کې له چارواکو مدني فعالانو او د ښځو رسنیو او سوداګرو په ګډون د ټولنې له استازو سره په کتنه کې د ژوند د محدودو امکاناتو او د هیواد د بانکي سیستم پر وضعیت اندېښنه وښوده او د سوداګرۍ ودې ته یې د پاملرنې غوښتنه وکړه په ملګرو ملتونو کې د افغانستان د دایمي استازولۍ سرپرست له نړیوالې ټولنې غواړي چې پر طالبانو فشارونه زیات کړي څو د بشري حقونو د خوندي کولو پر ژمنو عمل وکړي نصیر احمد فائق پرون د ملګرو ملتونو د عمومي اسمبلۍ د ټولنیزو بشري او فرهنګي چارو د کمیټې غونډې ته په وینا کې د ښځو پر تعلیم او کار بندیز د کابل په لویدیځ کې وروستیو بریدونو او پر هزارګانو سکانو هندوانو او صوفیانو وروستیو حملو ته اشاره وکړه او ویې ویل چې دا د بشري حقونو سرغړونه ده او باید په اړه تحقیقات وشي د جاپان صدر اعظم وایي چې د اوکراین په جګړه کې د روسیې لخوا د اټومي وسلو کارول به له بشریت سره د دښمنۍ یو اقدام وګڼل شي فومیو کوشیدا نن استرالیا ته د سفر پر مهال وویل د مسکو دا ګواښ چې له اټومي وسلو به کار واخلي نړیوالې سولې او امنیت ته جدي ګواښ دی او د منلو وړ نه دی تمه ده چې د راروان کال په مې میاشت کې به د جاپان هیروشیما ښار د نړۍ د اوو لویو صنعتي هیوادونو د سرمشریزې کوربه وي پر همدې ښار د 1945 کال د اګوست په شپږمه د دوهمې نړیوالې جګړې په پای کې اټومي بام وغورځول شو چې یو لک څلوېښت زره کسان یې ووژل او راپورونه وایي چې اوکراینی ځواکونو د روسیې لخوا په اشغال شوې خرسون سیمه کې د روسي ځواکونو پر مرکزونو د توغندیو ډزې کړي او د دنیپرو سیند په اوږدو کې د روسیې د پاوځ د اکمالاتو شبکه په نښه کړې ده د اوکراین د ولسمشر دفتر بیګا په یو بیان کې وویل په جنوبي سیمه خرسون کې د استوګنې اته اتیا او په شمال ختیځه خارکیف سیمه کې 1551 سیمې آزادې شوې دا په داسې حال کې ده چې په خرسون سیمه کې د روسیې پر ضد د اوکراینی ځواکونو دفاعي عملیات اوس هم روان دي
ترشنه آسمان لاندی
زیر آسمان کبود
السلام علیکم د نن ورځې ترشنه آسمان لاندې خبرونه کې مولا افغانستان سره د سویو او کېدونکو بشری مرستو د څرنګوالي موضوع ټاکلې ده نن له افغانستان سره د بشری مرستو پر څرنګوالي خبرې کوو ګڼو نړیوالو سازمانونو له افغانستان سره د میلیونونو ډالرو په ارزښت د بشری مرستو خبرې کړې او وایي چې په ژمي کې به هم د دوی د مرستو دا لړۍ دوام کوي خو د افغانستان له بېلابېلو برخو خلکو شکایتونه کړي دي چې دغه مرستې په منصفانه ډول پر اړو کسانو نه ویشل کېږي وچا یا د ملګرو ملتونو د بشري مرستو د همغږي دفتر وایي په تیرو دریو کلونو کې په افغانستان کې له بېوزلۍ سره د مخ کسانو شمیر 90 سلنې ته لوړ شوی دی دغه دفتر په خپل تازه راپور کې ویلي په افغانستان کې د بېوزلۍ تر کرښې لاندې د خلکو شمیر په تیرو دریو کلونو کې له 30 سلنې څخه 90 سلنې ته لوړ شوی دی ملګرو ملتونو ویلي چې په افغانستان کې 6 میلیونه کسان د قحطۍ له خطر سره مخامخ دي په افغانستان کې د خوړو نړیوال پروګرام روانه میاشت ویلي چې په دغه هیواد کې دوی روان میلادي کال لڅ باندې 1.2 میلیون هغو کسانو سره د خوړو مرسته کړې چې زیانګالي او خوړو ته محتاج ګڼل کیږي. په دې پروګرام کې دا وره پر همدې خبرې کوو چې دغه بشري مرستې څه ډول ویشل کیږي، په کومو سیمو کې خلکو ته رسیدلي او څومره نورو مرستو ته په افغانستان کې اړتیا ده. اوریدونکو هم کولی سي چې پروګرام ته زنګ راووهي، خپل نظر را سره شریک کړي او د پروګرام له میلمنو پوښتنې وکړي. د سټوډیو د واتس اپ شمیره دا 0042211440 شمیره بیا تکراروم 0042211440 یو نړیوالو شمیره مو هم فعال ده چې اوریدونکي کولی سي زنګ ورته راووهي 0042211440. هغه اوریدونکي چې د انټرنیټ اسانتیا لري د سکایپ له لارې هم را سره تماس نیولی سي، ادرس یې د رادیو ټکی ازادي. په دې پروګرام کې مو میلمانه دي د اقتصاد وزارت ویان عبدالرحمن حبیب چې په څو شیبو کې به ورسره تماس ټینګوو. د سرې میاشتې ټولنې د اطلاعاتو او خپرونو مشر او ویان عرفان الله شرفزوی، د بشري حقونو فعال عبدالاحرار رامیسپور، د سرې میاشتې پخوانی مشره ډاکټر نیلا مبارز او د اقتصادي مسایلو په محمد داود مایار ځینې میلمانه رخصي ودي. په پیل کې د سرې میاشتې ټولنې ویان عرفان الله شرفزوی ته ورځو. شرفزوی سه مننه چې په پروګرام کې مو برخه واخیسته. په پیل کې دا راته وایست چې ستاسو اداره خو هم د افغانستان په بېلابېلو برخو کې د بشري مرستو پر رسولو کې همکاري کوي، دا هڅې څنګه روانې دي؟
وعلیکم السلام.
خوشحاله
یم چې تاسو
زموږ
د ګډون بلنه راکړه. په دغه شپو کې موږ تاسو ټول پوهېږو چې په هېواد په لر او بر کې اقتصادي پېښې ډېرې پېښې شوي دي. زلزله والا زلزلې وروسته سیلابونه او وچکالي ده. عموما په ټول هېواد کې مرستو ته زیاته اړتیا ده. افغانستان ته هم یو کاري وجبه ورته غاړه ده چې د اړمنو لاسنیوی وکړي، د پېښو ځپلو لاسنیوی وکړي. افغانستان میاشتې کوشش کړی دی په تېرو څو میاشتو کې، ان په تېر یو کال کې، چې د هیواد په هر سیمه کې اړمنو په خپلو ته مرستې ورسوي. په دغه شپو کې هم چې کومه اړتیا لیدل کېږي او کومه اړتیا محسوسېږي، افغانستان میاشت فعاله ده. په دغه شپو کې په ټول هیواد کې افغانستان میاشت نږدې 80,000 کورنیو ته د مرستو د ویش بهیر پیلوي. همدا ډول له دې پرته هغه سیمې چې عادي مرستې دي او دوامدارې مرستې دي هغه هم پیل نږدې 20 ولایتونو کې دا مهال افغانستان میاشت مرستې ویشي. او په دې کې ډېرې مرستې هغه مرستې چې د ژوند لومړني توکي ګڼل کېږي، یعنی په دې معنا چې کله یو چاته زیان ورسېږي او څوک د پیسې له امله صدمه وویني، د چې کومو توکو ته اړتیا لري هغه توکي د افغانستان میاشت دا مهال مرسته کوي.
بل اشرف زوی صاحب، دغه مرستې تاسو ته کوم ادارې درکوي یا کوم اشخاص دغه مرستې تاسو ته درسپاري چې بیا تاسو پر نورو کسانو ویشي؟
نو باندې سره میاشت په نړیواله کچه په هڅه کې ویشي له نړۍ مرستې ترلاسه کړي. او په تیر څو میاشتو کې چې باندې میاشت ورکول شي او دغه وخت چې باندې میاشت کوم مرستې جمعنه شي، په دې کې د ترکیه هیواد سره میاشت ځینې خیریه ټولنې دي، د سعودي عربستان ملک سلمان خیریه بنسټ ده، همدا ډول د ملي ټولنو نړیوال فدراسیون ده، او ځینې نور هیوادونه هم دي چې هغوی د دوی په فاصله مرستې کمې دي، لکه چین شو، جاپان شو، پاکستان شو، المان شو، ایران شو. خو دغه درې نهادونه یا په اصطلاح د ترکیې او سعودي عربستان او نړیوال فدراسیون بنسټونه هغه بنسټونه چې درې میاشتې په تېر کال کې ډېرې مرستې ورکړي، او په دغه شپو کې هم دغه 80,000 مرستو کې 10,000 له ترکیې دي او 10,000 د نړیوال فدراسیون مرستې دي.
ډېر مننه. د بشري حقونو فعال عبدالاحرار رامیسپور هم په خبرونه کې دی. رامیسپور صاحب، تاسو څه فکر کوئ چې په افغانستان کې ولې ناڅاپه بشري مرستو ته د خلکو اړتیا زیاته سوه په دې وروستیو کې؟ رامیسپور صاحب، آواز مې اوري؟
السلام علیکم.
وعلیکم
السلام. تاسو ته درنو ملمالو ته او عامدارنګ درنو اوریدونکو ته د دې خوشاله مسته چې متاسفانه د کوم تحول چې افغانستان کې راغی تیر کال، د غینې وروسته اقتصادي وضعیت د افغانستان لیک بحران خواته لال زکه چې خلق به ځای شو او کارونه د خلکو له لاس نه لاس او یو ترت خلق د وظیفې نه ایست شو او اقتصادي وضعیت په مجموع کې نه ګډوډ شو. نو لدې کبل اکثرا افغانان د بین المللي کومکونو ته نن سبا ال دي او ضرور دي چې دوی ته دا کومکونه ورسیږي.
بل رامیس پور صاحب خواخو په افغانستان کې بیلابیلو نړیوالو سازمانونو دغه ډول د بشري مرستو پر استولو کې همکاري کوله. په دې وروستیو کې یو لړ محدودیتونه هم ست د افغانستان پر بانکي نظام باندې لا هم ځینې محدودیتونه پر ځای پاتې دي. فکر نه کوي چې د پخوا په نسبت د بشري مرستو د رسونې چارې ټکنې دي؟
په دې کې یو څه ګامونه هم اخیستل شوي دي. کوم گزارش چې د ځینو بین المللي نهادونو لخوا په دې وروستیو وختونو کې نشر شوی دی، دا ښیي چې تقریبا په تیر کال کې په 2022 کې په مجموع تقریبا 108 رهنمودي سندونه د حکومت لخوا په دغه عرصه کې صادر شوی دي چې مؤسساتو ته او د هغوی د کارونو د هغوی د مالونو د انتقال په دغه موضوعاتو کې دوی داسې رهنمودونه صادر کړي دي. په دې معنی چې په دې کې یو څه نه یوازې چټکوالی بلکې یو ډیر اوچت توجه هم موجود ده، هم د دولت لخوا او هم د بین المللي تورنې لخوا. بانکونه بند شو، مګر که تاسو د کومکونه وشمیري له $1 میلیارد څخه زیاته کومک په دغه موده کې افغانستان سره شوی دي. بشردوستانه کومکونه، ځنګلي هیوادونه ځنګلي کومکونه کړي دي، د روسیې نه نیوله، د ترکیې نه نیوله، تر پاکستانه، ایرانه، نور ملکونه، هر یو په خپل وار کې څه چې د دې لاس کې دوی خپل کومکونه کړي دي. یعنی په دې کې مونږ او تاسو داسې یو ډېر تحرک هم ګورو، خو فقر او بېوزلۍ او بیکاری او تعذیرات چې په افغانستان کې اوس موجود ده، نو هر څومره چې دا کومکونه کېږي بیا هم یعنی کفایت نه کوي. خلک هم په دې باندې اوس یو رقم معتاد شوي دي او دا ډېر بد حالت دی، دا کوم ښه حالت نه دي.
بل رامیس پور صاحب، تاسو را سره وو سید غرز شرف زوی صاحب، ځینې اوریدونکو هم زنګ وهي، اوریدونکو ته بیا هم یادونه کوم چې ترشنه اسمان لاندې اونیز پروګرام ته غواړیست. نن په افغانستان کې د بشري مرستو د ویش پر څرنګوالي خبرې کوو. د افغانستان له بیلابیلو برخو اوریدونکو زنګونه وهلي دي، په پیغام ثبتونکي ماشین کې خپل آوازونه ثبت کړي او شکایتونه یې کړي دي چې دغه بشري مرستې دوی ته په منصفانه ډول نه ویشل کیږي. وسم د څو اوریدونکو اوازونه اورو چې د دوی پر همدغه شکایتونو راڅرخي.
زموږ دا پیغام دی چې د ادماتکی د هلمن ولایت د ماتکی ساحې ته تر اوسه پورې هیڅ موسسه نه ده راغلې. هر کله چې راشي هغه داسې نه خلکو تور کوي چې هغه دوی وایسته لري. وخت کې زواره له ما ورته وویل چې زما نوم ولیکه، ډېرې بیا به کړم رنګزر دی کړم. نو زموږ اواز تر لوړو مقالمو مقاماتو پورې ورسېږي.
زه د کندهار د ډنډ ولسوالۍ څخه خبرې کوم. ورور دلته د مرستې چې راسي کله مې یو دغه ته ورواستې، ولسوال ته ورواستې، ولسوال مې د کلي ملک ته ورواستې، ملک مې د کلي ملا ته ورواستې، ملا ته چې راسي ملا اخلا کې. نو نه پوهېږم اورې چې د مرستې تاسې هغو خلکو ته ورکوي او چې هغه مستحق کسان یې او کېنه ورکوي مستحق کسانو ته او ګرده پر خانانو ویشي بیا سره وویشي. وروره در دې باندې دا مخه وایست چې موږ مرسته وکړو، موږ دا مه وایست چې موږ کومک وکړي، دا مه وایست د نړیوالو ته اورې چې زموږ عوام د لوږې مري.
اورم السلام علیکم. ازادي راډیو ټول کارکونکو اوریدونکو ته سلامونه وایم. دغه مرستې چې دي په سم توګه مینج کېږي، یا د متکي او مسؤل یا مشر یا قومي مشر یا ملک یا میرا، او دغه سره لاسلیک دي بس ټول کسان تېر کوي چې د دوی خپل خوښې. موږ د هلمند ولایت ته مرجع ولسوالۍ د کیم د سیمې څخه دا معلومات درکوم.
تاسو خور د هلمند د بولان د سیمې څخه دغه پیغام در پرېږدم. هیله کوم چې زما پیغام نشر کړي. ما د ازادي راډیو ته دا پیغام دی چې د اسلامي امارات چې د مرستې دی باید چې دا په شفاف ډول دغه سی به بخوار غریب به مرک سي، او که دا نه سي دغه پر ځای باندې دا خلک ایسته کې نور د کښېنه یې پر دغه ځای باندې چې هغه د خدای او د رسول سه وبیریږي، د خوار د غریب شرایط په ځان نه پسې کوي لکه تېر حکومت چې په ځان پسې کړله.
ما دغه لوړپو چارواکو ته دغه هیله ده چې دغه دلته د مرستې راځي، یعنی دا کارتونه ویشلي، دغه کارتونه هغه زاړه کارتونه چې ورکړي هر په ماجد باندې دوه دوه کارت ورکړي، هغه تی 15 واره ورکړي. نو په ماجد کې خلاص مسکینان، نو دا باید چې لاس نو نوي کارتونه وویشل شي. دا ولې زاړه کارتو ولاته بیا ورکړي.
زه د غور د ولایت د تیوري د ولسوالۍ یم. نو دا زموږ غږ دی د اسلامي امارت او مجاهدینو ته دې ورسي چې دا مؤسسه روانه ده، یا ملکان که شي وي، یا دا نور غټو خلکو که شي، نو مؤسسه چې د خوار غریب ته نه رسي.
د ځینو اوریدونکو نظریات مو واوریدل چې په افغانستان کې د بشري مرستو د ویش پر څرنګوالي انتقادونه کول. ځینې نور اوریدونکي په لاین کې دي، د دوی نظریات به واورو. وروسته به عرفان الله شرفزوی او عبدالله احرار رامیسپور ته راسو. اوریدونکي ته ورزو مهرباني وکړئ، ازادي راډیو ده ترشنه اسمان لاندې پروګرام. بله مهرباني، که ساس آواز
اوري. السلام علیکم.
وعلیکم السلام، مهرباني.
ډیره مننه ورور تاسو سلامونه، او د ازادي راډیو ټول محترم کارکوونکو او اوریدونکو ته مېلمنو ته فهیم نورانی نابینا د سرپلی کې هم د لغمان نه.
نابینا صاحب مهرباني وکړئ، تاسو همیشنۍ اوریدونکو یاست، د پروګرام د موضوع په اړه تاسو څه وایست؟
ډیره مننه، خسته موضوع مې انتخاب کړې ده. تل تاسو دغه موضوعګان انتخابوي، خو بدبختانه باید ووایو چې مسولین ورته توجه نه کوي. دغه مرستې واقعا په شفافه توګه نه ویشل کیږي، او زه خپل چې دلته د لغمان کې د نابینانو د ټولنې مسؤول یم. هر یو ارګان ته ما مراجعه کړې ده، سری میاشتې ته مې مراجعه کړې ده، نور ارګانو ته مې مراجعه کړې ده، نو هیڅ هم زمونږ غږ نه ده اورېدلی. زه خپله د نابینان ټولنې مسؤول یم، او نابینان ډېر بې وزلې خلک دي. دوی کوم کار روزګار نشي کولی، هیڅ هم نشي کولی. خو مګر بدبختانه باید ووایو چې دوی هغه خلکو سره مرسته کوي چې دوی سره واسطه ولري، دوی سره پی سو ګو پیژني. کوم فساد دی او که دولتي ادارې دي، دواړه البته هم دسي دي. یوازې د حوادثو او د طبيعي حوادثو ریاست یو دوه ځلې دا نابینانو سره دسي یو ناچیز مرسته کړې ده. نور په لغمان کې هیڅ دسې دولتي ادارې یا دبليو اف پی یا بل موسسه
نابینانو سره مرسته. تاسو خو خپل ریاست هم لرئ، ریاست ته کله چې ورځي په دې برخه کې هغوی ستاسو د ستونزې په اړه
شهیدانو مالونو چار ریاست خو یوازې هغه کلنۍ حقوق چې د معلولینو ده هماغه ورکوي. نور دسې خاص کوم مرسته نه کوي. هغه دسې یو ناچیز پیسې چې په هغه باندې د یو کورنۍ گزاره نه کیږي. تقریبا 15,000 افغانۍ یو معلول ته په میاشت کې دوی ورکوي، چې 15,000 افغانۍ یو بوجۍ وړو یو پوشته غوړیم پی نه کیږي. نو دا ډېر کم دي. خو دغه کوم موسسات چې دي، دغه دغه سرویګان چې کوم کوي، دا په شفافه توګه نه دي، او دا په غیر شفاف ډول دي.
ډیره مننه ستاسو نظر هم واوریدل سو. بل اوریدونکي هم پلان کې په دې خاطر چې مصرف یې ونسي، دوی ته ورزو مهرباني وکړئ. ازادي راډیو د ترشنه اسمان لاندې پروګرام د بشري مرستو د ویش پر څرنګوالي خبرې کوو. ستاسو اواز خبرېږي، مهرباني.
سلام احمد، السلام علیکم ملمنو. سلام افتاد، سلام.
وعلیکم السلام، مهرباني.
دلمن ولاده ګریس ولوسوالې نه اړیکې نیولې دا مو څوپ برابر کې مونږ هم د شکایت لرو. د ټولو طالبانو مشرانو سوال مو د شیخ تاسو دا غوښتنه ده چې دغه باید دا سړی ورته وټاکه چې په سم سړي ته ورکوه، چې دا اوس یا ملکان وړي مال دلې د سړی چې په ولا کې په 15 کاله ته خپل بوجاته مامه کې دغه را وړي، دا مسکینان ته نه رسېږي.
ډېره مننه ستاسو نظر هم واوریدل سو. بل اوریدونکی که په لاین کې هغوی ته ورځو، یو اوریدونکی را سره دی، مهرباني وکړئ. ازادي راډیو ده.
السلام علیکم ورحمت
الله. وعلیکم السلام، مننه. مهرباني وکړئ د پروګرام د موضوع په اړه ستاسو نظر اورو چې څه وایست. ډېر مننه ستاسو آواز ډېر صفانه وو، خو دومره مو واورېدل چې له کونړ څخه مو زنګ وهلی وو. تاسو هم شکایت درلود، عین شکایت چې مخکې ځینو نورو اوریدونکو مطرح کړ. بل اوریدونکی هم په لاین کې دی، دوی ته ورځو. مهرباني وکړئ، ازادي راډیو د ترشنه اسمان لاندې پروګرام.
السلام علیکم.
وعلیکم السلام، مهرباني وکړئ. ساس آواز اورو.
د مرستو په اړه درسه درته ووایم، دا نړیوال یا دا انجینران دا کوم سیمونه چې راځي دا په موږ باندې ګرم ملامت نه وي. ملامت مجھے خپل ہے سیدھا کدی تا دروغ یا یہ جمع کی مرتناس یا غیر انٹرویو پر اخلی اغا باد مرتای ویس غریب یما سحار و دما شام نلرم غریب خوی غریب تا کاسار تمر سی جدا یو خبر او زما خبر دادا ایمت پکیا کی ظلمت ولا فالس کی دا جمرا سوی شوان دو بانی دا مثلا مختا دبلیو کی کارتون راکلی دی مختا یو کورو بانی یو کار ترا کړای دا او دا سی کورونه ستکه کی دی دیگو دیو کورو سر بانی دو کور دلتا دی نور پول کی پاکستان دی پاندار انگا که تخمون اما راشی که هر خیر راشی نو خوان دا در سرگیشی نو آغاز اکدار تا نرسیدی
ډیر مننه ستاسو نظر هم واوریدل سو بل اوریدونکو د اسکایپ لاري را سره د مهرباني وکي ازادي رادیو د ستاسو آواز اورو
سلام علیکم صالح صاحب جوړې په خیره
مننه مننه
صالح صاحب د مرستې مبارک ونګ دا و چې په کونړ کې د بشری مرستې به وشل کې دي د مخ کې مونږ چې سره نور ملګرو ته بشری مرستې ورکړې شوې $100 دا مرستې مونږ چې په د کونړ د غازی آباد او د ناړۍ ولسوالۍ د مهاجرون چې په دغه سقوط په دغه کې په مرکز اسد آباد ته ورغلي وو او په دغه کې دغه مرستې چې مونږ سره کومې چې دغه موسساتو کولې $100 اول سر کې $215 بیا هغه چې هغې نه پس ته $100 شروع کړې چې $100 شروع کړې دغه کې لانجه راغله مونږ داسې واورېدل چې د مجاهدینو او تر موسساتو ترمنځ جګړه شوې ده د مجاهدینو غوښتل چې $300 مونږ ته راکړي نو بیا چې مونږ وروسته مشري مرستو ته وغوښتلو چې مونږ ولاړو مونږ ته یې $420 راکړي نو ولې د مونږ ته د خارج نه او د موسسو څخه مونږ ته مرستې کېږي نو طالبان او مجاهدین دې ولې زمونږ مخنیوی کوي باید د مونږ د دې هیواد بچیان او مونږ ته د دې مرستې برابرې کړي نو دې مونږ نه د شانتي مرستې اخلي نو مونږ به څه وکړو آخر بې وزلې خلک
ډېره مننه ستاسو دغه تبصره هم واورېدل سو بل اورېدونکي ته هم ورزو مهرباني وکړئ مهرباني وکړئ تاسو ته تماس
وکړئ
مننه کور ودان تاسو آواز اورو
السلام علیکم دوړو مهرمانو ته وایي نظر بیا دغه زده بیا وایم چې دا مشکلان شي د ټلیفون واسطه لري دیو کارت واسطه لري دا مړو ته چې ورکی بره بس دا شکایتونه بل نه نس دا شکایتونه ټول د مړو خلکو د خوایي مشکلان خو واسطه نه رسیږي
ډیر مننه تاسو ته سره هم اوریدل سو بل اوریدونکو کی ته ورزو مهرباني وکي ازادي رادیو ده
السلام علیکم
وعلیکم السلام مهرباني
عبدالرحمن مننګرا
اوري
ډیر
مننه تاسو وعلیکم السلام مهرباني
ساجد سازما غوري سلامونه می قبول کا السلام علیکم ورحمت الله وبرکات
وعلیکم السلام مهرباني اوري تاسو اوس
ساجد صاحب خبره خدا په دغه کومکو پر اسولو کې جهان ملامت نه دی جهان کسره میشته ک یونیسف ته ک نشار دی ک نشار د نور مسیری هغه خپل مسولیت ادا کړی دی یو خو موږ افغانان دغه کومکو د خلته مختکو مليزونه بل دغه کومکونه پر واسطو تقسیمېږي او بل وجدار چې دا کومکونه چې دلته راشي ور موږ ته 15 کاټه یا 15 کاټه ورکی دا د مسجد باندې پر قوم باندې تقسیمېږي کدی شکوري کڅلو سلو شکوري نو پدې کې هغه غریب هم دغه قدر حصہ وړي هغه بای هم دغه قدر حصہ وړي نو دغه بای نه وایي چې دغه شی ماته آرام دی ماته نه کیږي ماته مرا کو دا د کنجو د یتیمو د مستحقات دی دا کومه کونه په دغه شکل باندې کیږي او بل خبره دا ده زموږ غرسنه د جهان صدا ده کچيري دا کومه کونه زموږ سره واقعان کیږي او موږ مستحقین یو دا کومه کونه په دغه شکل وسی چې هغه کسان چې کونده د یتیم دی مسكين دی د بزاعت دی او ته باید بلا یوازه کومه کوشي او دا کومه کونه باید هغه ځوانانو ته په مقابل کې د کار وشي هم به موږ پروژې پولیس هم به موږ سره کار جوړ شي هم به موږ ولی او کار ولشي هم به دغه کومه کونه په مقابل کې د کار وشي چې چې ربای زوی بیا کار نه کوي د غریب زوی کار کوي او بل خبره دا ده لکه نورانی نابینا صاحب په یم نوراجي شو ویل ډیره ښه خبره وکړه دا اوس دوی خلاصه دي معلولین دي 15000 اخی موږ اوس نوې سعود کړی موږ په دې شل کال کې د مالیت کتابچا نه درلوده ما نه واخیسته په خاطر دې مونږ نه واخیستې چې حالت می دروغ ما ونه ویل رشوت می ورنه کې حالت خدا خبرې وینو جلا به د بل نه سره کو اوس موږ ته د معلولیت په حساب باندې د میاشت 3000 معاش راکې نو وخت 3000 روپۍ تاسو ګورئ چې یو قاضي 8000 معاش اخی یو معلول یا ورون یا شل یا نابینا هغه درې زره معاش اخلي. نو د ړنده مینه مجبور دی ګدایي ته لاس واچي، که ګدایي هم څوک نه ورکوي هغه ړوند بیا مجبوره دی یا شل مجبوره دی چې د مساجدو په خوله کې کښېني ګدایي وکړي. او بله خبره دا ده چې موږ چې هلته ورغلو دوی د استعداد پوښتنه د چا نه کوي چې ته څنګه معلول یې، ته حافظ یې، ته ملا یې، ته مولوي یې، ته یو وخت کې استاد یې یا نه وې، یا څنګه معلول یې، یا په درې زره ستا ګزاره کېږي که نه کېږي.
ډېره مننه قاری پښتون صاحب، ستاسو نظر هم اورېدل سو. بل اورېدونکي ته ورځو، که بل اورېدونکی نه یې شرفزوی صاحب ته ورځو. شرفزوی صاحب وبخښئ چې تاسو یو څه انتظار پاتې سوئ. دغه ډول تورونه وخت نا وخت لګول کېږي. شرفزوی صاحب، څه فکر کوئ چې واقعا به دغه بشري مرستې چې له افغانستان سره کېږي مستحقو کسانو ته نه یې رسېدلي؟
صالح صاحب، په عموم کې سړی ویلی شي چې په ځینو سیمو کې ډېر کله د شفافیت شتون ونه لري، خو چون زه د سرې میاشتې په نمایندګۍ ویلی شم چې په سره میاشت کې اوس بشپړ شفافیت شتون لري. دلیل یې هم یو دا دی چې سره میاشت هېڅکله هم د کلي له ملا څخه، د کلي له ملک څخه، یا په کلي کې له کوم بل باروسو څخه د اړمنو او د پېښو ځپلو لیستونه نه ټولوي.
بله شرفزوی صاحب، ستاسو تماس پریس او تخنیکی همکار هڅه کوي چې تاسو بیرته راروخ کی. عبدالاحرار رامیسپور ته ورځو. رامیسپور صاحب، ستاسو نظر څه دی چې دا شکایتونه به څه فکر کوي چې ټول به واقعي کنه، ځینې کسان به ممکن مایوس سوي وي یا به زیاتې نورې غوښتنې لري چې د دې غوښتنه نه دي پر ځای سوي او تور لګوي چې بشري مرستې واقعا اړو کسانو ته نه رسیږي؟
متاسفانه زما له هانده تر هغه ځایه چې شخصا هم په دغه موضوعات ښکېل وم مخکې او د خلکو سره هم په تماس کې وم، دا موضوعات متاسفانه شتون لري او خلکو مستحق دي چې دا خپل غږ اوچت کړي. متاسفانه دغه سلسله د سروي چې ده د پخوا زمانو څخه راهیسې چې افغانستان دغه کومکونو باندې محتاج دي، تقریبا شل کاله مخکې هم موږ هم داسې یو حالت کې وو. نو دا په یو سنتي طریقه باندې جوړ شوي دي چې دغه سنتي طریقه متکی پدې دي چې باید وکیل د گذر، ملک، قریادار، د شوراګان، د محلي شوراګانو مشران، باروسوخ افراد، خپل کسان معرفي کړي. یا مؤسسات هم پدې کې ډیر نقش لري چې دوی کله چې سروي کوي خپل هغه علاقې ور سیمو ته ځي او د هغې ځای نه کسان خوښوي. نو دغه سنتي او هغه عنعنوي سیستم چې د مخکې نه تر اوسه پاتې ده، دا کوم کارایي نه لري. پدې کې خلک شکایتونه ډیر لري. نو په دنیا کې نن ورځ هر وخت هر مؤسسه یا هر نهاد چې دي دغه یو غټ پروسه چې هغه باندې بازبینی کوي، هغه باندې تجدید نظر کوي، یو داسې لارې چارې ورته جوړوي چې د خلکو قناعت هم حاصل شي او هغه کوم هدف چې د برنامه ده، د پروژه ده، هغه هم پلی شي. نو په دې اساس په دې کې یو بازبینی یا له سر نه تجدید نظر کول ډیر مهم ده. داسې یو میکانیزم باید رامنځته شي زما له نظره، او خلک هم په دې کې خپل نظریات مخکې ما سره شریک کړي چې په دې کې باید اولویت بندي وسي. هغه کسان چې واقعا مستحق دي هغه باید مخکې له مخکې نه د هغې نه یو لیست، یو سلسله به جوړ شوي وي هر منطقې کې، هر سیمه کې چې څوک مستحق دي. اوس مثلا تاسو فرض کړئ دغه ورونه چې دوی هغه کسان دي چې معلولیت لرونکي خلک دي، دوی باید یو اولویت اوسي. د دوی معاشونه خو د دوی ته کفایت نه کوي. یو معاش هېڅکله په افغانستان کې که هغه استاد و که هغه مامور و که هغه رئیس و د هغې د ژوند کفایت نه دي کړی. همدغه وجه و چې خلک اکثرا دغه مامورین طبقه چې فساد ته مخ کوله. نو په دې کې دوی هم ګرم نه دي، یعنې دوی معاش کفایت نه کوي. نو دغه سروي چې مثلا کېږي د مؤسسات لخوا په دې کې باید یو بازبینی وشي. داسې یو قوي نظارتي میکانیزم باید جوړ شي چې که چیرې د هغې نه سرغړونه کېږي، یو مؤسسه سرغړونه کوي، یا مثلا هغه په محل یا په سیمه کې خویشخوري رامنځته کېږي، یو څوک چې مخکې کارت درلود، مثلا اوس زمونږ او تاسو اورېدونکي ویل چې هغه کسان چې په جومات کې دوه کارتونه ویشل کېده، هماغه زاړه کسان ته بیا کارتونه ویشل کېږي. نو حالان دا چې په یوه کلي کې کېدای شي چې دوه کسان مستحق ونه اوسي، لس کسه اوسي، شل کسه اوسي، کېدای شي په تناوبي شکل یا په دوراني شکل دغه کارتونه که یو کرد یو کورنۍ ته ورکړل شو، یو دوه میاشت وروسته یو بل کورنۍ مستحق ته ورکړل شي، یا که چیرې د مستحقینو کچه ډېر وي نو کېدای شي چې هغه د کارتونه زیات شي هغه منطقې ته. نو په دې کې چې تر هغه وخته یو بازبینی ونه سي او داسې یو ښه میکانیزم چې د خلکو قناعت هم پکې وي او کارشناسان و متخصصین نظروي هم پکې وي، عدالت هم تامین سي، حقوقي وجوهات هم په نظر کې ونیول سي، دا ډېر مهم ده. د سرامیاشت مثلا اداره چې اوس دوی وایي چې مونږ د ملک و د قریادار و د دوی له لارې نه خپل سروي نه کوو، دا ډېر ښه پروسه ده. فکر کوم چې په دغه مرحله کې ځکه چې دولت کې فساد کچه نن سبا کمه شوې ده، نو کیدای شي دولت په دې کې ډیر خرول ولو بولای شي د ماتسو په پرتله.
ډیره مننه. د سری میاشتې پخوانی مشره ډاکټره نیلا مبارز هم رخصوله. میرمن مبارز، ستاسو وړاندیز څه دی په دې خاطر چې بشري مرستې واقعا همغه اړو کسانو ته ورسول سي؟ کوم میکانیزم باید دغه نړیواله ټولنه په پام کې وساتي، خصوصا هغه نړیوالې ادارې چې غواړي له افغانستان سره د دوی بشري مرستې دوام پیدا کړي؟
مننه تاسو د بلنې نه، او تاسو ټول اردوونکو ته زما خپل سلامونه او نیکې هیلې وړاندې کوم. همداسې چې ټول خبر یاست، متاسفانه افغانستان په ډېر سخت حالات کې ژوند کوي افغانان، او نه یوازې هغه پخواني مشکلات چې خصوصي وچکالي او یعنی طبیعي حوادث، او اوس متاسفانه اقتصادي وضعیت دونه خرابه شوې ده چې ډیری خلک په بېوزلۍ او بېچارګۍ اخته شوې دي. زه خو په اول سر کې داسې فکر کوم چې که چېرته موږ یوازې بشري کومکونو ته دوام ورکړو او د انکشافي پروژو په هکله باندې هېڅ پام ونه نیسو، دا یوازې چې دا مشکل رفقیږي، نه ځکه چې خلک ډوډۍ ته همیشه ضرورت لري، هره ورځ باید چورته ډوډۍ ورسېږي، صحت ولري، او دا دوه ټکي ډېر مهم دي، نه خلاصېږي نه بلکې لا زیاتېږي. او سږکال خو تېر شو، متاسفانه چې که چېرته ستراتیژي په عمومي شکل باندې تغییر ونه مومي دا هېڅ نتیجه نه ورکوي. دا مهمترین شاید چې باید که فکر وشي په نړیواله کچه باندې. زما تجربه هم دا ده چې دغه پالیسي چې یوه پالیسي ده چې په نامه د هیومانیتارین ډیولپمنت نیکسس نومیږي، چې یوازې بشري کومکونه نه بلکې په څنګ انکشافي کارونه وسي چې خلک وندم واخلي او کار ورته برابر شي. دغه پالیسی متاسفانه چې پروسه کال تطبیق نشو. ټول هغه منتاریم مؤسسات چې دې په دغه پالیسی کې دي او کولای شي چې دا پلی کړي ډیره مهمه ده. که چېرته تاسو ارقام ورکړم، د 8000 تر 9000
متاسفانه چې د نیلاب مبارز ټلیفوني تماس پرې سو، تخنیکر بیا هم څه کوي چې هغه سره تماس ونیسي. ازادي راډیو د اوریدونکو نظریات هم د خپل فیسبوک پر پاڼه غوښتي دي چې پر همدې موضوع ګڼو کسانو خپل نظریات لیکلي دي. حبیبي افغان لیکلي د ټولو مرستو یو ځای کېدل اړین دی، بل دا چې د مرستو لپاره باید یو ځانګړی کمیسون تاسیس شي او دغه کمیسون باید بې طرفه وي. غلام رسول سلیمان خیل لیکلي چې غریب تبا د نور څه نوي نه په افغانستان کې مرستې کیږي، خو مالکان په خپلو کې د په خبره سره ویشي، هغه کیسه ده خو مالکان نسته، اوس نور خلک دا کار ترسره کوي. نصیر رسال لیکلي د مرستې ټولې طالب پلو د غرض د کلی مالکانو او د په خبره چې نور هو کسانو ته ورکول کیږي چې دوی سره اړیکې لري. وحید الله عبید لیکلي ټولې مرستې د اړیکو پر اساس او طالبانو خپل نمونه لیکلي دي، دوی اخلي که ثبوت هم غواړي. اوریدونکي غوښتنه کړې ده چې له ننګرهار څخه کولی سي ثبوت راواستوي. د په خبره چې نقدي مرستې هم چې کله کیږي، همدغه کسانې په خپلو کې سره د فوټبال په میدان کې ویشي. دا د اوریدونکو نظریات وه. ځینې نور اوریدونکي په لاین کې دي، په څو شیبو کې دوی ته هم ورزو. میرمن مبارز، تاسې خپلې خبرې بشپړې کړې، مخکې مو تماس متاسفانه چې پرې سو. مهرباني.
ما ویل چې د 8000 تر 9000 جاب یعنی کار متاسفانه په افغانستان کې له لاسه تللی دي، او دا ډېره مهمه. 8000 چې واخلو کسان چې بزګر شوي دي، دوی تقریبا 4 میلیون کسانو ته ډوډۍ ورکوي، چې یو سره په افغانستان کې 2 کسان دي. نو زما پهان اولویت دی کړی چې عاجل جن تر جره د 10000 کسان چې روزګار سوي دي ورته کار پیدا شي او دا امکانات بالکل شته دی او د امریکایان اورګنایزیشنونو یا مؤسسات لخوا د کولو چې کار وکړي مثلا وړوکي پل پلچک دا شیان جوړ شي وړوکي شرکتونه بیرته جوړ شي دا به خلک چې 2000 کسان دوی هم درس لوستی دي هم سکیل لري هم کار کړي دي او دوی کولی شي چې ژر تر ژره په خپلو پښو ودرېږي موږ باید خلک په خپلو پښو ودرو دغه یعنی که چېرته 9000 وي چې UNDP ویني چې ایلون UNDP ته 9000 کسان ولوستي دي دا خو بېخي تقریبا د شپږ بلیونو کسانو نه زیاتره دغه په بېوزلۍ او په مشکلات اخته کوي نو دا بېخي ایمرجنسي د کار نه دي راځو په مؤثر توضیح پاک لباندې زه بالکل موافقه یم چې که چېرته دغه خلق چې ځان ته مشران وایي مثلا د گزار وکیل دی یا د ارباب یا خان دی هر څوک چې دی اکثر هم کوښښ کوي چې خپلو خپلوانو ته کومک وکړي ولې دا په دې لپاره ده چې دغه خپلوان د دې خپلوانو بېچاره ګان دي ټول خلک متاسفانه په یوه جبري فقر باندې بالکل پیلا شوي دي دا تعزیزات چې را باندې دا په افغانستان باندې راغلی ده دا یوازې حکومت امارات اسلامي باندې تاثیر نه کوي افغان خلک باندې تاثیر کوي افغانان ځواب ورکوي افغانان بېچاره باندې مجازات شوي دي زه د سری میاشتې سره بالکل نوې چارواکي سره بالکل موافقه یم چې دوی باید چې دوی خپله سازي کوي د ولوس د ملکو د دغه خلکو له لارې نه نیسي ما خپل اورېدلې دي چې په یوه کور کې اته چې د په کابل کې ځینې کورونه چې پکې مثلا لس دولس فامیلونه ژوند کوي او یو وکیل لري هغه وکیل خپل خپلوان پولیس کې ورکړي دي اما دغه د کور چې مسؤلیت درلوده د هغه نوم نه دی ورکړي دا ډېره بده خبره ده اما مشکل هم شته ده نو باید چې دغه بشري مؤسسات فعال وکړي او بله خبره دا ده چې د مؤسسي ببخشه د بشري مؤسساتو د ځینو خصوصا د ملل متحد د مؤسساتو د رننګ پاس بېخي جګه ده
ډیره مننه نیلا مبارز د اقتصاد وزارت وایان عبدالرحمن حبیب هم را سره دی حبیب صاحب خبرونی ته شر غلاست ستاسو نظر به وورو چې څه فکر کوي چې دغه بشری مرستې کول سي د خلکو د اقتصادي ستونزو له حل سره یو څه مرسته وکړي حبیب صاحب اوس موري د اقتصاد وزارت وایان عبدالرحمن حبیب حبیب صاحب ستاسو آواز راځي زما آواز زوري
زما اوري تاسو
اوس اورو ما دا پوښتنه وکړه حبیب صاحب چې ستاسو نظر څه دی چې دغه بشری مرستې چې د بیلابیلو سازمانونو او ادارو لخوا کیږي په افغانستان کې د خلکو د اقتصادي ستونزو له حل سره څومره مرسته کولای شي
مننه د هیواد اقتصادي وضعیت په کتو سبان دی یو کرویس د افغانستان سره نړیوال بشري مرستې غټوري تمام شوي دي که څه هم ملګری ملتونه د مهال افغانستان سره هیواد د بشري مرستې په برخه کې همکاري کوي او دا پروسه د پیسو خطر سره پورې مستقیمه د ملګرو ملتونو د سازمانونو او دفترونو لاره د دولتي ادارو له مداخله پرته مستقیم ډول ترسره شوي دي زمون نظر د اقتصاد تحرک او د بیوزلۍ کمول لپاره هر هغه اقتصادي مرستې چې وګړو ته ورسي یا غزمنه او ګټورې دي او تاسو هم به تر معلومه ده چې په افغانستان کې د بیوزلۍ اوږده سابقه لري او په بیلابیل لاملونو لري چې په هیواد کې د بیوزلۍ یو مهم لامل د بیکاری لوړه کچه ده نو لاندې عمله موږ هڅه کوو چې د ملګرو ملتونو او ادارو او د مختلفو غیر دولتي موسسو د لارې د بشری مرستو تر لاسه کولو تر څنګ د هغو پروژو پروګرامونو په پلي کولو کې هم مالی حمایت او مرسته وکړي چې په هیواد کې یو شمېر خلکو ته د ذهني یا لنډمهاله کار زمینه برابره شي، تر څو په ملي او محلي کچه د بېوزلۍ د شدت مخنیوی وشي. داسې بشري مرستې په ټوله کې هغه ایمرجنسي او داسې یو حالت ډېرې ګټورې دي، خو د اقتصادي مؤثریت لخوا تاسو بهتره معلومه ده چې بشري مرستې نشي کولی چې تر ډېره حده هغه اقتصادي مشکلات په جامعه کې حل. نو له دې کبله که د دغه بشري مرستو تر څنګه په هغه پروژو باندې هم یو څه تمرکز وشي چې د خلکو لپاره د کار زمینه برابره شي، نو د اقتصادي ګټې به لا ډېرې وي.
بله حبیب صاحب، د دغو مرستو یوه برخه په نقدي ډول خلکو ته د مرستو ویشل دي، دغه هڅې تاسې څنګه ارزوئ؟
په کار ده چې د کارموندنې او تولیدي سکتورونو ته لومړیتوب ورکړل شي. که چېرته همدغه پروګرامونه یا دغه پروژې داسې یو رقم تنظیم شي چې د هغه خلکو ته چې مستحق دي ولیکن د کار ځواک لري یا نیرول لري یا داسې خلک دي چې کولی شي کار وکړي، نو که د یو کار په مقابل کې دا کومکونه وشي، د دغه نقدي مرستو او یا د بعضې هغه د خوراک او نورې قسمونه چې دي هغه پر طلبه د مؤثریت ډېر وي، ځکه چې دلته مونږ مختلف ظرفیتونه شته او د کار ساحې هم ورته کیدای شي چې اړوند وزارتونه ورسره همکاري وکړي. دغه موساف سره مونږ د کرنې د بڼوالۍ د مالدارۍ په سکتور کې کولی شو چې هغه اسانتیا هم خلکو ته رامنځته کړو چې د هغو دپاره هم د کار زمینه پیدا کېږي، هم د هغو دغه معیشت او د ژوندانه په برخه کې به تر ډېر حده تاثیر وکړي. زمونږ ځکه چې د اویا او پنځه اویا او نه ډېر خلک داسې په مستقیم یا غیر مستقیم په کلي په لرې پرتو سیمو کې په کرنه بڼوالۍ او په مالدارۍ سکتور کې مصروف دي. نو په دو سره دغه موسسې او دغه دفاتر داسې پروژې تطبیق کړي چې هم د هغو دغه د کرنیز محصولات ښه شي، هم بڼوالۍ او په ټوله کې د مالدارۍ په سکتور کې هم د هغو دغه مصروفیتونه او کارونه چې اخته دي په اوس دا هم ښه شي، او په زمن کې په مختلفو پروژې ورته تطبیق شي، لکه اصلاح شوي تخمونه، داسې کوچني کرنیز فارمونه جوړ شي. تلخونه ډېر اړینې دي په اقتصادي وضعیت یا په اقتصاد کې، دا ګرین هاوسونه اړین دي په داسې جوړ شي، او د بزګرانو دپاره دا د ظرفیت لوړولو او داسې مسایلو کې که پروژې تطبیق شي د مؤثریت ډېر حده ښه وي. همدارنګ د باغدارۍ په سکتور کې هم داسې پروژې تطبیق شي یا داسې لکه واړه فارمونه مثال دا د مالدارۍ په بخش کې جوړ شي، د کبانو د فارمونه یا د چرګانو فارمونه، او داسې یو تعداد خلک به هم په کار شي او د دوی عاید به هم ښه وي، او داسې یو دایمي یا موقته کار به دوی ته پیدا شي چې که سبا د مرستې نه وي دوی به په خپلو پښو ودرېږي او هغه اقتصادي مشکلات به تر یو حده پورې حل شي.
ډېره مننه تاسو د اقتصادي مرستو یادونه وکړه. په افغانستان کې د خوړو نړیوال پروګرام ویاند وحیدالله امانی وایي دوی توانېدلي چې روان میلادي کال له څه باندې 1.2 میلیون هغو کسانو سره د خوړو مرسته وکړي چې زیانګالي دي او خوړو ته محتاج ګڼل کېږي.
اوس مهال په افغانستان کې وروستۍ شمېرې چې موږ په واقع لرو هغه د آی پی سی چې په نړیوال سټنډرډ منل شوی او سروې ده، او دغه شمېرې د سږ کال د فبروري او مارچ میاشتو کې خپرې شوې. هغه ښیي چې په افغانستان کې 19 میلیونه په شاوخوا کې، یا که په دقیق ډول ووایو 3.9 میلیونه کسان دوی د خوړو له پلوه خوندي نه دي. له دې ډلې څخه 6 میلیونه یې په دغسې یو حالت کې دي چې دوی د قحطۍ له کچې یو ګام شاته دي، یعنې قحطۍ ته نږدې داسې یو حالت کې ژوند کوي چې عاجل او بشري مرستو ته اړتیا لري. تر اوسه پورې 2 میلیونه کسانو ته د خوراکي توکو مرستې په ټول افغانستان کې رسېدلي دي. د راتلونکي ژمي لپاره پلانونه لرو چې هره میاشت وکولای شو تر 15 میلیونه نه زیات کسانو ته د خوراکي توکو مرستې ورسوو.
په افغانستان کې د خوړو نړیوال پروګرام ویاند وحیدالله امانی و د سری میاشتې ټولنې ویاند عرفان الله شرفزوی تاسو ته رازو ستاسو وړاندیز څه دی په دې خاطر چې دغه مرستې په لورو پرتو سیمو کې واقع نړو کسانو ته ورسیږي کومه تګلاره باید غوره شي؟
چون هر ټولنه او هر نهاد خپل پروګرامونه خپل ترکیبونه لري. افغاني سره میاشت هوډ لري چې مخکې له دې چې هغه لوري پروډوس چې هانته ورخ وشي او واوري ووري یو لارې بند شي تر له اوسه مرستې ورسوي. دغه پروسه پیل شوې ده، د مرستو جریان پیل شوی دی. چون افغاني سره میاشت د هېواد په څلور دېرش ولایتونو کې نمائندگی لري، دفترونه لري، هلته بیا په هر نمائندگی کې د افغاني سرې میاشتې ګودامونه شتون لري. په همدې موخه چې لرو پرتو سیمو ته مرستې رسول ستونزمن دي، او په ورښتونو کې او په د واورو په ورېدو کې بیا دغه ستونزه نوره هم زیاته شي. لارې بندېږي، سرې میاشتې سره له اوسه د مرستو لیږ پیل کړی دی. عموما که د مرستو لیږ په دغه سې وخت کې وشي چې یوه میاشت، دوه میاشت، درې میاشتې وړاندې ځان ورته ونیول شي، نو په لرو پرتو سیمو ته مرستې رسول اسانه وي، ستونزمن نه وي. خو که کله ستونزه راپېښېږي او د ستونزې په جریان کې اقدام کېږي، نو دا بیا ناممکنه وي او ډېره سخته وي چې لرو پرتو سیمو ته مرستې ورسیږي.
بله ډاکټر نیلا مبارز، بله ډاکټر نیلا مبارز، تاسو ته راځو. د خوړو نړیوال پروګرام ویلي دي چې دوی په پام کې لري ترجمه مخکې د افغانستان په لرو پرتو سیمو کې په سلګونه ټنه خوراکي توکي ذخیره کړي چې په دغه سیمو کې د ژمي پر مهال اړو کسانو ته ورسول شي، خصوصا هغه سیمو کې چې لارې بندیږي. په دې برخه کې نوري لارې چارې څه دي چې دغه نړیوالې ادارې هغه کول سي غوړه کړي؟
دا خو د پروپوزیشنل یا پیش له پیش څخه زایول یو ستاندرد پروسیجر ده چې باید وسی. خوشبختانه چند د بلیفتی کلی هم سه میاشتې ټولنه هم دغه قسم پروسیجر لري چې خپله همداسې چې وایم صاحب ووایه شرفزوی صاحب دوی هم کوي او دا ډېره مهمه ده. اما همداسې چې مو په چمه کې یو بل ستونزه چې اتمي به رامنځته شي سږ کال، هغه د ګرمولو دپاره هم باید بندوبست ونیول شي چې خلک د سړې نه خدای نخواسته زیانمنه نشي. دا باید اضافه شي چې معمولا په پکیجونو کې نشته. بله دا کار باید وشي. اما همداسې چې مو ووایه او د اقتصاد په وزارت وایم هم حفیظ صاحب ووایه، فکر کوم چې باید ارومرو همدا اوس بندوبست ونیول شي چې انکشافي پروګرامونه بېرته شروع شي. که نه نو په راتلونکي کار کې دا وضعیت لا هم خراب شي که اوس موږ د 15 میلیون کسان اړ لرو و په راتلونکي کار کې دا کچه حتی چې تقسیمات هم نشي توجیه هم نشي، دا به لا هم زیاتېږي. ځکه چې کله چې ډوډۍ ورکوي هغه خوړل کېږي، خلاص شو بیا څه کوي. او خصوصا وچکالي کیدای شي چې نه پوهېږم زه اوس ارقام نه لرم چې څه رقم د وضعیت سږکال به څه رقم وسي، خو دا هم یوه غټه لانجه ده. زما پوهان باید چې وزګاري ونه حسول شي، هغوی چې خپله کارونه له لاس ورکړي دي بېرته ورته د کار ځایونه جوړ شي، او هغوی په سکتور خصوصي کې خصوصا شته دي. اکثریت کارونه چې یعنی له منځه تللي دي دا خصوصي سکتور، مثلا ساختماني سکتور، مثلا وړوکي شرکتونه، انجیوګانې، یا ټول تړل شوي دي. او په ځینو هغو مؤسساتو کې چې لا خلاص دي هغوی خپل متاسفانه چې کارمندان ځینې ځواب ورکړي دي ځکه چې زورې مې رسېږي. نو زه دام خبر یم چې ځینې پروژې شته وي چې حتی کارونه یې پیش له سقوط د جمهوریت څخه شروع شوی وو، حتی هغه دا پروژې انکشافي وي متاسفانه چې درول شوي دي. دا بېخي غلطه پالیسي ده او د ټولو نړیوالو نه دغه غوښتنه کوم او دوی باندې غږ کوم چې لطفا خلک مه ځوروئ، خلک مه مجازاتوئ،
دا انکشافي پروژه بیرته شروع کړې او اته زما په هم زه په یو پنل کې وم بین المللي هلته مې وړاندیز کړی ده چې حد اقل یو غټ پروژه چې افیزابیلیټي خوا یعنی مطالعه شوي دي چې د خوړو د سنبالولو یا خودکفایی لپاره کومک مثلا یا بند آبدردان دا باید شروع شي، هرو مرو باید شروع شي که نه مونږ بالکل په یوه زه واقعا نگرانه یم چې یوه غټه یعنی بشري ناورین به جوړ شي راتلونکي کار کې یا دوه کاله
مننه
تاسوکم ان شاء الله تعالی چې ویمنی
کور ودان نوریدونکو ته بیا هم یادونه وکړم چې ترشنا آسمان لاندې پروګرام ته ورجسته د کرکټ نړۍ ته به هم لړن سره ورشکارا کړو. د افغانستان او انګلند یا انګلستان ترمنځ مسابقه 40 دقیقې وروسته پیلېږي. د مهال د نیوزیلند او استرالیا ترمنځ مسابقه روانه ده. نیوزیلند وتوانی چې استرالیا ته د 201 منډو هدف وټاکي. د درویو لوبغاړو په سوځېدو سره اوس استرالیا هڅه کوي چې ورکول سوی هدف پوره کړي. تر اوسه پورې نه لوبغاړي سوځېدلي، یو سل نه منډې کړې دي. په دې معنا چې استرالیا په 21 بالونو 2 نورو منډو ته اړتیا لري. یو اوریدونکی په لاین کې دی، بروا خو مهرباني وکړئ ازادي راډیو ده.
مننه کوم. زمراله سمدی له کندهار څخه.
مهرباني وکړئ سمدی صاحب، تاسو آواز اورو.
مننه کوم. دا چې د بشری مرستې زموږ په افغانستان کې بیا په کندهار ولایت کې دلته ویشل کیږي، دا په شفاف ډول سره زمر د مرستې خلکو څخه غوښتنه ده چې د دې کومې مرستې ویشي.
بلې، ستاسو آواز صفان نه راځي.
دغه کسان ته دغه مرسته نه ورکوي. مثال په توګه وطن خلک چې یو نفر ته یوار.
بل ستاسو آواز متاسفانه چې سم نه راځي، که بیا هم کوشش وکړي چې کله سي ورسته مو آواز سم سي. شرف زوی صاحب، تاسو ترازو مخ کې میرمن مبارز یادونه وکړه، ځینې مرستې چې د ملګرو ملتونو لخوا په مستقیم ډول ویشل کیږي خورا ګراني تمامېږي. د افغانستان خپل ادارې فکر کوي په دې برخه کې وړتیا لري چې دغه مرستې له دوی څخه ترلاسه کړي او یو میکانیزم جوړ کړي چې دوی یې وویشي په کمه بیه چې ډېر ګران تمامېږي.
بالکل، دغه پوښتنه چودل مونږ هم مطرح کړې ده. دا پوښتنه شوې هم ده چې هغه مرستې چې له بهر څخه دلته رالېږدول کېږي او بهرني نهادونه بنسټونه په افغانستان کې ویشي، دا په ډېر لوړ قیمت تمامېږي. چې که چیرې دغه په هېواد دننه به خیریه بنسټونو تاثیر نه شته یا ځینو دولتي ارګانونو ته وسپارل شي، نو دا په ډېر کم قیمت تمامېږي. ځکه کله چې هم کوم بهرنۍ ټولنه یا ملګري ملتونه مرستې ویشي، هغوی د خپلو ټولو کارکوونکو لګښتونه په دغه مرستو راځي. یعنی که چېرته مرسته $1,000 اعلان شوي وي، نو دوی کې کم تر کمه $3,000-$3,000 بېرته د دوی د کارمندانو پر مصارفو لګېږي او افغانستان ته یوازې 6,000-7,000 کمه زیاته مرسته رسېږي. خو که چېرې دغه په خپلو افغانانو ته یا سترې میاشتې ته وسپارل شي، نو دغه مرسته داسې فکر کوو چې په ستلو کې نه نه وي یقیني رسېږي. 1% یې ممکن د کارکوونکو مصارف شي، نو چیرته 40% کمېدل او چیرته 1% په سلو کې کمېدل ډېر زیات تفاوت دی. خو هم سره مشه دا غوښتنه کړې، اوس هم دغه غوښتنه کوي چې کومې مرستې هم نړیوال افغانستان ته رالېږدوي، هغه دې د هېواد په کور دننه بنسټونو ته وسپاري. له نیکه مرغه ځینې ټولنې دغه کار کوي، هم لکه مخکې چې ما یاده کړه د ترکیې هېواد خیریه بنسټونه ټولې مرستې افغانستان میاشته سپاري، افغانستان میاشتې بیا ویشي. چې هغه عام ترکیه کې میشتو خیریه بنسټونو ته د ترکیې سرې میاشته په ښه قیمت او په ښه کوالټي تمامېږي، او هم سره میاشت هغه ښه په شفافیت رسېږي. همدا ډول نړیوال فدراسیون دی چې هغه هم ډېرې مرستې افغانستان میاشته سپاري. د المان
بیا بیا هغوی ستاسو له طریقه ویشل کېږي. بلې، رامیس پور صاحب، تاسو ترازو ستاسو نظر څه دی چې په دې برخه کې په کلیوالو سیمو کې د ګذر وکیلان د غرض قومي مشران څه رول ادا کولای شي؟
مخکې خو هم عرض وکړ چې د قومي مشران ګذر وکیلان دوی خو په سنتي توګه باندې یو خپل نفوذ لري، خامخا په دغه کومکونو ویشلو باندې هم دوی خپل نقش ادا کوي. خو کیدای شي چې توی خپل نقش باندې باید یو تجدید نظر وکړي او په مثبت ډول هغه ته بنه ورکړي، ځکه چې خلک بدون شکایتونه لري. اکثرا په دې کې د شخوري مسله، د قومیت مسله، د نژدېوالي مسله، دا مسایل مطرح کیږي چې متاسفانه د وطن هم دغه مسائل خراب کړي دي. نو په دې کې بهتره به دا وي زما په نظر چون د موږ ملک په یو بحراني حالت کې قرار لري، فقر او بېوزلۍ نن سبا بیداد کوي، نو د دې لپاره په هر ملک دا قاعده ده چې په دغسې یو اضطراري حالت کې ځانګړي میکانیزمونه ورته جوړیږي. دغه شی نه یوازې باید یو ادارې ته مربوط وي، باید په دې کې یو ښه په ښه توګه یو جامع کمیټه د هر ولایت په سطحه باندې جوړ شي، دوی خپل اولویتونو باندې کار وکړي، خپل سروېګانې په ډېر دقیقه توګه وکړي او د غیر قانوني عمل کوونکو څخه دوی جلوګیری وکړي.
کور ودان عبدالرحمن حبیب لندرو څوک کی کراته وایست چې په افغانستان کې د روان اقتصادي ستونزو د حل لپاره څه پیشنهاد لري؟
مننه. دا چې ملګرو ملتونه اوس صرف دغه د بشر دوستانه مرستو، انسان دوستانه مرستو تر عنوان لاندې افغانستان سره کومک کوي، مونږ پیشنهاد دا کې چې ته همدغه مرستې د داسې وړو پروژو په خالص کې جوړې شي چې هلته د کار زمینه خلکو ته برابره شي، څو هغه اقتصادي معاصریت تر ډېرې وي، ځکه د فقر هغه عمده عامل په افغانستان کې د بېکارۍ د کچې لوړه درجه ده یا لوړ ارقام دي چې تاسو دیانتیست. نو تاسو باید وویل شي چې دغه بیرنۍ مرستې یا بشر دوستانه مرستې یو ملت په خو نه شي درولی، لیکن یو څه وخت لپاره یې ژوندی ساتلی. نو زمونږ هیله دا ده چې د دغه بشري مرستې د ادارې د دولت د وزارتونو او ادارو سره په همغږۍ او د یو میکانیزم په درلودلو سره په داسې پروژې، هغه وړې پروژې تدبیس کړي چې دلته د خلکو لپاره خوشکلي په باندو کې، په اطرافو کې، په لري سیمو کې، ناحیو کې، دغه ځای کې د کار زمینه برابر شي،
بله دغه یو کولای شي خپل روزګار په خپل وچلوي. ډیره مننه د پروګرام لمیلمنو څخه د اقتصاد وزارت ویان عبدالرحمن حبیب، د سری میاشتې ټولنې ویان عرفان الله شرفزوی، د بشري حقوقو له فعال عبدالاحرار رامیسپورو، دغه راز د سری میاشتې ټولنې پخوانی مشر ډاکټر نیلاب مبارز څخه په پروګرام کې برخه واخیسته. په لنډو کې د کرکټ یادونه کوم چې د افغانستان او انګلستان مسابقه څلور دش دقیقې وروسته پیلېږي. په بل مسابقه کې نیوزیلند وتوانی چې د نه اتیا منډو په توپیر سره استرالیا ته ماتې ورکړي.
دا څوک چې جنگ غواړي د جنگل زور نه دی خبر، سولم وو د غرغرو شور نه دی خبر، سولم وو بچی لا د ګدر ګورو رکی یاد وی، زما بچی لا د ګدر ګورو رکی یاد وی، دوی په ګدر لګی دلی اور نه دی خبر، دا څوک چې جنگ جنگل زور نه دی خبر، سولم وو د غرغرو شور نه دی خبر، سولم وو
زماد کور دوران نو فرمان لیونی زماد کور دوران نو فرمان لیونی خپل ارمان دوران دلکی کورن دی خبر دا څوک چې جنگ غواړي د جنگل زور نه دی خبر د سرو لمبو د غرغرو د شور نه دی خبر د سرو لمبو